سلامونه ستړي مشي په کابل کې دا مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو فريده سيال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. طالبانو په فرا ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملی کړه. د طالبانو د ویاند مرسیال بلال کریمی ویلي دغه حکم د یو شمیر لوړ پړو طالب چرواکو په حضور کې نن چهارشنبه عملی شوی دی. قصاص شوی کس تاجمیر نومیږي او د طالبانو د اعلامیه له مخې 15 کاله مخکې قتل کړی او اعتراف یې پرې کړی دی. دا لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی دي په علني ډول د قصاص نومړنۍ پیښه ګڼل کیږي. څومره وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې د قصاص حکمونه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانځینه د فراغت آزموینه واخیسته. دغه وزارت ویلي چې د آزموینې لپاره بل چانس نشته. لبلې خو به یو شمېر زده کوونکي او ښوونکي وایي چې دا د دوی لپاره ډیر ستونزمنه آزموینه وه. نن سهار د کندهار ښار د څلورمې حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کس ځان وژنه کړې ده. په سیمه کې وی سرچینی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کس په یو جماعت کې ځان نظرولی او مړ شوی دی. د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. د پاتیرو 15 میاشتو کې په کندهار کې د ځان وژنې څلورمه پیښه ده چې رامنځته کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن ګریفتس هغه کړاو چې د اوکراین پر امات اساساتو د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی غندلې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی غونډه کې په دې اړه ښاغلی مارتن خبرې وکړې چې د اوکراین لویدیځو متحدانو وسایل خو روسیې کلک مخالفت وکړ. ښاغلی مارتن د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځای کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل. وی د اوکراین له 4 میلیونو زیات وګړي له خپل مینو بي ځای شوې دي چې 1.7 میلیونه اروپا او 6.5 میلیون نورې په اوکراین کې دننه نورې سیمو ته کډوال شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر همدارز ویل چې د اوکراین په جګړه کې تر دې دمه 419 ماشومان په ګډون 1,003 ملکی وګړي وژل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره په دې باور ده چې د وژل شوو کسانو اصلي ارقام تر دې خورا زیات دي. او د اولمپیک نړیواله کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداري ورکړه چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلې وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولې دی. د اولمپیک د نړیواله کمیټې اجرایوي بورډ د سویس په لوزوان ښار کې په خپل پرونی غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور لوریدو وروسته د دې کابل سخت اندیښنه او خوده او په کلکه یې وغنده. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. د طالبانو له واکمنیدو وروسته نن د نوم ریزل لپاره په فرا کې طالب حکومت د قصاص حکم تدبیق کړ. وړاندې په خبرونه کې به درته د دغه قصاص نور جزئیات وړاندې کړو. نن د افغانستان په ټول ولایتونو کې د 12 ټولګیو لنجونو زده کوونکو کانکور ته ورته یو آزموینه واخیستل شو.
د 12 ټولګي د انجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. درې ساعت دوام لري. آزموینه کې یو څلور سلويخت سوالونه راغلي دي. اندغه سوال نه د دوی د اړوند مزامینو څخه راغلي دي.
وړاندې با په دې اړه درته راپور ورکولرو. د طالب حکومت د دفاع وزیر د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي سره په اماراتو کې کتلې دي. باندې خبرونه کې به د دې لیدو کاتو جزئیات هم در سره شریک کړو. په نورستان کې هغه سلکلنه دښمنی پایته ورسیده چې څه باندې 400 کسان پکې وژل شوي وو. د شته دښمنی په څا ولې پیل شوه وړاندې خبرونه کې به درته وایو. خبرونه کې به مو د میدان وردک هاي غونډې ته هم یوسو چې انسانان پکې په ونه بدل شوې دي او که څوګي څنګه مات کړي حتمن یو ضرر ورته رسي.
دا ونه نه چې چا کوم شاخ ما خو بوچ خکیر ما نو غکورته خسر په صد د صد مرات چې ځکه مونږ د ساحه محل خلک یاتو یا کور ورخلی یا ماشوم د دیواله له بام را غوردی یا خزه په تنار
په نړیوالو مسایلو به هم تم شو ملتیا مو وړو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالبانو په فراه ولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملی کړ. د طالبانو د ویاند مرستیال بلال کریمی ویلي دغه حکم د یو شمېر لوړ پوړو طالب چارواکو په حضور کې نن چهارشنبه عملي شوی دی. قصاص شوی کس تاج میر نومیږي او د طالبانو د اعلامیې له مخې 15 کاله مخکې قتل کړی او اعتراف یې پرې کړی دی. دا لیکل شوی طالبان بیا وخت رسیدلی په علني ډول د قصاص نمرنۍ پیښه ګڼل کیږي. څو مود وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده پر خپل پلویان غږ وکړ چې د قصاص حکمونه دي عملي کړي. همدا شیبه اسد لودین نصر په استډیو کې د دې موضوع نور جزئیات وړاندې کړي. ستړي مشي
ډیر مننه فرید جان. لکه څنګه چې تاسو وویل طالبانو د خپل بیا وقپنۍ په 1400 کې د لومړي ځل لپاره نن په فراه ولایت کې د قصاص حکم عملی کړ. په یو کس باندې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټوئیټر پانه وی اعلامیه کې ویلي قصاص شوی کس تاجمیر دی غلام سرور زوی او د هرات د انجیل ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی. په اعلامیه کې راغلی محکوم شوی کس 15 کال وړاندې د فراه په پشترود پشتکو ولسوالۍ کې یو کس په چاقو وژلی او موټر سایکل او موبایل ترې غلا کړی دی. اعلامیه کې راغلی د طالبانو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي لکه د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د طالبانو د حکومت قاضي القضات عبدالحکیم حقانی هم د دې حکم د عملي کېدو پر مهال حاضر وو. اعلامیه کې وړاندې لولو د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د قصاص شوی کس د قصاص حکم تایید کړی دی. تیر میاشت د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده پر خپلو پلویانو او خلکو غږ وکړ چې باید له دې وروسته د قصاص حکم یا د قصاص حکمونه عملي شي. دا هغه څه دي چې په د ورستیو کې ورته د لویدیزو هیوادونو یا د لویدیزو فعالانو پام هم ور اوخته دي. که څه هم د بشري حقوقو او بیلابیلو بنسټونو او ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې دوی د جزا ورکولو په برخه کې د ملګرو ملتونو منشور تجمن پاتې شي، خو طالبان بیا وایي چې دوی په هیواد دننه قصاص عملی کوي یا هغه اسلامي حدود عملی کوي او وایي چې په دې برخه کې باید نور هیوادونه لاسوهنه یا مداخله ونه کړي. په دې ورسره کې د طالبانو له خوا د حدود د عملی کولو څو پیښې نور هم شوې دي. تر دې وړاندې په لوګر کې شاوخوا 14 کسان په عام محضر کې د فوټبال په لوبغالي کې په درو وهل شول. تازه څو تنه په غور ولایت کې په درو وهل شول. داسې ښکاري چې طالبان الله هم غواړي چې همغه د تیرې واکمنۍ په څیر خلک په خپل او سرسخت قوانینو سره وویروي او مجرمانو ته سزا ورکړي. باید وایم چې د طالبانو د دغه نننی حکم پاړه باندې تر اوسه لویدیزو بنسټونو څخه نه دی ویلي.
ډېر مننه کور مودان اسد لودین و چې په فراه کې د نمرنی قصاص پاړه چوسیات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د طالبانو حکومت د پهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسمو ټولګیو لنجونو زده کوونکو خوانزي نه د فراغت آزموینه واخیسته. دغه وزارت ویلي چې د آزموینه لپاره بل چانس نشته، خو له بلې خوا بیا یو شمېر زده کوونکي او خونکي وایي چې دا د دوی لپاره ډېره ستونزمنه آزموینه وه. جزئیات په دې راپور کې وره.
ما رضایت از امتحان نداریم چون که امتحان قسم برگزار شده بود که اصلا سوالهایش خیلی زیاد هم بود و تمام سوالهای ما متاسفانه ماند.
قدریه جاغوری ده دولسم ټولګی زده کون کده و اید خپل متعلمه دی دوری تر طول سخت آزمینه ورکړه.
امتحانی که امروز برگزار شد امتحانی بود که مثلا ما اصلا نمیفهمیدیم.
نه آزموینه چی واخیستل شوه داسی آزموینه و چی مونگ اصلا نپوهیدو چی چه رقم امتحان ورکرو. ده کال پا پایل که مونگ تا حتی کتابونه هم نورا کردی لدار دول آزموینه سر بلد نو طولی پختنی مو پاتی شوه. مونگ لدی آزموینه سخ وقت نیو زکه پختنی بخی دیری بی اول بعد مرغز مونگ پختنی پاتی شوه.
سوالهایش خیلی زیاد هم بود و تمام سوالهای ما متاسفانه ماند.
د طالبان حکومت د پهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسمو ټولګیو لنجونو زده کوونکو څخه د فراغت آزموینه واخیسته. د آزموینې تر اخیستلو مخکې او وروسته په پلازمینه کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغې آزموینې د څرنګوالي په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبان حکومت د پهنې ریاست ویاند فرهاد احمد ستانکزي له آزموینې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې آزموینې ته 3 ساعته وخت ورکول کیږي.
د دولسم ټولګي د انجونو نه د فراغت د پاره یو ورځنی کانکور په سیر باندې آزموینه اخیستل کیږي. آزموینه به ان شاء الله نن سهار 11 بجې پیل کیږي. 3 ساعته دوام لري. په آزموینه کې 160 سوالونه راغلي دي. دغه سوال د دوی د اړوند مزامینو څخه راغلی دي چې هر سوال چې دغه چار جواب ده او د هر سوال بیا لس نمرې لري.
خغلی فرهاد احمد ستانگزی د طالبانو د پوهنې وزارت لخوا هغه غږیز پیغام چې تیر ورځ د ازموینې پاړه د ښوونځیو له مدیرانو سره شریک شوی و له ازادي راډیو سره هم شریک کړ. په دې پیغام کې چې نه دی ویل شوی د چا په غږ دی ټینګار شوی چې د ازموینې لپاره همدا یوه ورځ ده او بل چانس نشته. د ټولو مضمونونو ازموینه په یوه ورځ څو ساعتونو کې د غونجونو لپاره چې ټول کال په کور ناستې وې او ښوونځي تړلي وو. په کابل کې د ښوونځي ښوونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې په یوه ورځ د ټولو مضمونونو ازموینه اخیستل د دوی لپاره هم سخته ده.
ریاضي استاد یم کلید ګورم چې صحیح نمرې ورکوم چې صحیح نه ځان خو نمرې نشو ورکولای کنه او چې شاګردانو سره مونږ باید کومک هم وکړو. ما کومک په لحاظ به خپل سوالونه ګورم نمرې باور کوم. دا ډېر مونږ لپاره سخت ده چې په یو ورځ کې دومره سوالونه اصلاح کول او بیا جواب بیا غي نتایج کې رسول ځان لپاره ډېر زیات سخت دي، شاګردانو لپاره ډېر سخت دي.
په افغانستان کې طالبانو له بیاځلي واکمنې دوه وروسته چې دا د نږدې شپاړس میاشتې پرې اوړي له شپږمو ټولګۍ پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت مخکې ویلي وو په دې اړه به د دوی مشرتابه پرېکړه کوي. د دوی دا کار په کور دننه او بهر په پراخ ډول غندل شوی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سه شنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغان ښځو او نجونو حقونو ته باید درناوی وشي او دوی په شا ونه تمبول شي.
راپور کې مو واوریدل چې طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګي ولنجونو زده کوونکو خوانزینه د فراغت ازموینه واخیسته. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغانستان کې د خوانزي لیوي خوونکو مهری جبرخیل سره خبرې کړې دي.
تقریبا دو درې ورځې مخکې هغوی مکتوب لیږلی چې د نجونو نه به امتحان اخیستل کېږي، هغه هم د یو ورځ کې ټول مضامین امتحان به ورکړي او یا هم دوو ساعتو نه هم وخت ورته تعین کړی دی چې دوی باید امتحان ورکړي. نو خپل اول ځان سره فکر وکړي چې یو شاګرد چې دوه نیم کاله درس نه دی ویلی، تقریبا درې کاله کېږي چې دوی بیچارهګان څه د کرونا حالت خراب کړی، څه د دغه تحولات له خاطر هغوی کور کې کېناسته او درس نه دی ویلی. یو مضمون امتحان په اوو ساعتو کې اخیستله او ته دومره ټایم ورکوله، بیا یو خبره کېدله دا چې د شپاړس مضمونو نه یو ورځ کې اوو ساعته وخت کوم د دوی نه امتحان اخلي.
بلې استاد محترم، تاسو ته د خپل شاګردانو توانایي او ظرفیت معلوم دی، عملا د درس تجربه لري، څونه امکان لري یو شاګرد ته چې دوی دی په دونه کمه موده کې په دې تعداد کې د ښوونځي مضمونونه له یاد کړي او راشي په متواتر وساتونو کې دوی به امتحان ورکړي؟
موږ درې طبقه شاګرد لرو، لایق هم لرو، متوسط هم لرو، اغه نتیجه هم لرو. قسم را زما شاګردان لایق وزي، زما ولومره د وسي ولومره د عمومي د مکتب وسي، خو درې ورځې کې شپاړس مضمون نشي یادول، نابغه نشي یادولی. پاتې شو دا شاګرد، یعنی شاګردان چې دوه کاله په کور کې ناست دي، بیا اوه ساعته یو شاګرد څنګه د پارچه باندې کېن؟ هغه مونږ څلوېښت دقیقې یو ساعت سانه کې کېنی، زموږ روحي حالت خراب شي، یو سوال نشو حلولی. هغه چې درې ورځې کې شپاړس مضمونه وایي، اوه ساعته په یو سانه کې کېنی او بس سوال هم ورته رانشي، زم نه او محیط هم داسې محیط دی چې په سارې سلاح نیول شوي وي، طالبان ولاړ اوسي، اوه ساعته یو شاګرد لپاره ډېر زیات فشار دی.
بلې، د مکتب امکانات څونه دی تقاضا کوي؟ ځکه اکثرا د کلنی ازموینې د کال په دې وخت کې په سړو سیمو کې اخیستل کیږي. آیا د امکاناتو له مخې هم دا امکانات شته چې یو کس دی اوه ساعته په یو ځای کې کینی په دې سړه هوا کې او هغه دې امتحان ورکړي؟
څومره صنف لوی په صنف کې امتحان ته نشي ورناخسته، ځکه تعداد ډېر دی، ځکه صنفونه منظم نه دي. اول بیرون خواه ډیر یخ د بیرون کې ناستل او سات څوکې نه پزمکه او سات په یخ ځمکه ته یو شاګرد کېنوا چې روحي فشار هم ور باندې، درس فشار هم ور باندې، یخ هم وي. نو دا خو ناشونه ده، باید دومره وکړي چې شاګردان یو ورځ وروسته امتحان ورکړي. دا امتحان په یو میاشت کې واخله، په پنځلس ورځو کې واخله، هره ورځ یې واخله. نو یو ورځ کې خو هیڅ امکان نه لري چې ډېر ظلم وکړي، یو ورځ کې دوه امتحان واخله.
د خوانزي یو خوونکی مهریا جبرخیل و چې زموږ همکار مرسلین ارسلا سره یې د نننې ازموینې په اړه خبرې کړې وې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي راډیو خبرونه. په 9400 اتیا،
2000 اویا، 15000 نوی
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا هم د افغانستان یو مسلې ته تم شو. د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست لکتنې وروسته د سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې دا ډول ناسبه د امریکا او طالبان ترمنځ د ستونزو په هواری کې مرسته وکړي. دوی په دې باور دي چې د غونډې بعد د بند کانفرنس په څیر په افغانستان کې د یو سیاسي منطقي پروسې رامنځته کېدو ته زمینه برابره کړي. تفصیل به په راپور کې وره.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو حکومت دفاع وزارت له سرپرست مولا یعقوب مجاهد سره کتلي دي. د وزارت تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه د مولا یعقوب مجاهد له قول لیکلي چې نوموړي توماس ویست د ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. په دغه ټویټ کې دا هم ویل شوي چې نوموړي له ښاغلي ویست څخه دا هم غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکني بشپړتیا ته درناوی وکړي. تر اوسه له دغې لیدنې کوم عکس یا ویډیو نه خبره شوې او خغلی ویست هم په دې اړه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په افغانستان کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری تر وژلو وروسته د طالبانو د ځینو چارواکو پر سفر بندیز لګولی دی. د سیاسي چارو شنونکی طارق فرهادی په دې باور دی چې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د ځوان نسل ترمنځ خبرې اترې ښایي د افغانستان د اقتصادي ناورین د هواري په برخه کې ګټورې تمام شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ای در حقیقت یو امتحان است بر ازي نسل جوان.
دا په حقیقت کې وازموینه ده د دې ځوان نسل لپاره. امریکا او افغانستان ترمن ډیر ستونزې شته. ټولې په یو ورځ نه هواریږي، خو کوي وای وه هواره شي ګټه به د افغانستان خلکو ته وي، ځکه چې اوس خلک له اقتصادي ناورین سره مخ دي او امریکا بیا هم کولای شي ځینې کارونه وکړي چې اقتصاد ښه شي.
په روسیا کې په خاډی افغانستان د سفیر مرستیال هماین محتاط بیا په دې باور دی چې دا لیدنې د بوند کانفرنس په شان غونډې ته د زمینی برابرولو او په افغانستان کې د یو سیاسي منطقي بهیر د رامنځته کولو لپاره دی.
موږ په نږدې راتلونکي کې خای د بون کانفرنس په شان د وی غونډې شاهدان اوسو، خو د طالبانو وسنۍ کړندارې او کارونو ته په کتو امریکا په افغانستان کې روان وضعیت خوښ نه ده او لوی دیزوال هم په همدې توګه او دوی دې نتیجې ته رسیدلي چې په هر ډول وي په افغانستان کې سیاسي پروسه منطقي شي.
که څه هم د طالبان حکومت تل په دې ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو په ضد نه کارول کیږي، خو د سیمې یو شمېر هیوادونو تازه د هندوستان په پلازمینې نوې ډیلي کې ویلي چې د القاعده، داعش، د پاکستان د طالبانو تحریک او نورې نړیوالې ترهګرې ډلې لا هم په افغانستان کې فعال دي. د یادونې ده وروسته لغه چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د افغانستان لپاره دغه هیواد ځانګړی استازی توماس ویست جاپان، هند او متحده عربي امارات ته سفر کوي. د طالبان حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب مجاهد هم متحده اماراتو ته سفر وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د نورستان په ختیځ کامدیش کې نږدې سل کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. دغه دښمنۍ د کامدیش او کشزو د خلکو ترمنځ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي، ټپیان شوي او په لسګونو کورنۍ یو بل ته سوځولي وو. اوس هم د دواړو لورو زیات شمېر کورنۍ له خپلې سیمې کډوالې دي. دی. د دښمنۍ د پای ته رسولو لپاره په تیرو 19 کلونو کې هڅې روانې وې.
په نورستان کې د طالبان د حکومت والی حافظ محمد آغا حکیم د کامدیش او کشتوز د خلکو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د ټاکل شوي جرګې د پریکړې اعلان وروسته وویل د کشتوز او کامدیش د خلکو ترمنځ نږدې سل کاله وړاندې یا د دښمنۍ د اوبو پر سر رامنځته شوې وه چې هوارې یې د هر نورستاني ارمان و او هغه نن پوره شو.
یو نوی کال د نورستان فرد د دغه ورځې په ارمان باندې وو. نن موږ او تاسو د هغه مبارک ورځې او د هغه مبارک فیصلې شاهد یو چې د نورستان ټول ولست د دغه ورځې ارمان کاوه. د نورستان ټول ولست اهل جرګې او د دواړو قومونو مشرانو او ټول اعضاو ته مبارکي وایم. د اسلامي نظام معنا دا ده چې ټول ولسونه، ټول پرګنې او ټول قومونه به هغه اختلافات، هغه جنگونه او هغه بدبختی چې د ولسونو په مابین کې وي هغه به له منځه وړي.
په دغه اوږده دښمنۍ کې شاوخوا 400 کسانو ته مرګ ژوبلا وختي، دواړو خواو د یو بل په لسګونه کورونه سوځولي، له خپلو مینو کډوال شوي، مالداري او کرنې صفر شوي بچي له تعلیم او ترقۍ وروسته پاتې شوي او په میلیاردونو افغانۍ زیانونه یې ګاللې دي. د کشتوس، کامدیش او ټول نورستان قومي مشرانو د جرګې له پرېکړې ملاتړ اعلان کړ، خو له چارواکو یې وغوښتل چې ترسره شوې پرېکړې په جدي ډول پلي کړي. قومی مشر حاجی محمد سلیمان
دیکی یوازی صرف اعلانمون زنوارم جی اعلان سر تطبیق وارم دسی مجالس مختلف ادوارو کی اوشول ها خلق ها مادیات ماده پرست خلقو خپل مادیات مخیط بوتلل ها قومون سرنوشت خولان دیکو پو هر شکل قیمت چی تطبیق وارم ای ارور کامدشیا ای ارور کشتوزیا تاسی حسد مکوی یو بل سرا تیر شای حرس چو تیر هیر شو نوی باب ده صلح و وحدت رانی زی.
د کامدیش او کشتوس قومي مشران وای د جرګې پر پریکو خوختي او راتلونکي کې به دواړه قومونه یو بل سره د ورونو په شان ژوند کوي. مولوی محمد یوسف
زمون د ورسرو د کامدیش د کشتوس ورونو د موضوع د حل بر اخري او منتها او فیصله به وي. دې وخت هم خپل ورس په نمایندګۍ تاسو ته ډاډ درکوم ان شاء الله العزيز زمون ولس به دا خبره دا فیصله به منی او هر رخصت به منی ان شاء الله اس وخت په غواط په لار نه اختیاری او نه دې ته مونږ حق چا پریدو چې تاسو دې مخالفت وکړي.
په یاد غونډه کې د نورو قومي مشرانو او حکومتي چارواکو ترڅنګ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزیر مولوی نور الله نوري هم ګډون کړی بو او خلکو ته ډاډ ورکړ چې په نورستان کې به پاتې دښمنۍ هم په دوستۍ بدلوي. د یادونې وړ ده چې د کشتوز او کامدیش قومونو ترمنځ د اوبو پر سر نږدې سل کاله وړاندې د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال دښمنۍ پیل شوې. د دښمنۍ د پای ته رسیدلو لپاره ډېرې هڅې شوې. په 1310 لمریز کال کې د نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی په مشرۍ یوه جرګه جوړه شوې وه. هغوی روغه جوړه وکړه. دغه روغې جوړې په افغانستان کې د جنگونو پیل کېدو پورې دوام وکړ. د طالبانو په تیر حکومت او د ولسمشر غنی په حکومت کې هم هڅې شوې وې خو عملي شوې نه دي. اوس چې د دواړو قومونو ترمنځ یو ځل بیا روغه جوړه کېږي ټول پرې خوښتي، خو هیله دا ده چې باید اعلان شوې پرېکړه په پوره ډول عملي شي او د دې ترڅنګ د یاد ولایت په نورو سیمو کې هم د اوبو، څړځینو، ځنګلونو او ځمکو پر سر د شته دښمنیو د هوارېدو هڅې وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس په میدان وردګ ته ورشو. نن مو په میدان وردګو ولایت کې وشنې غونډې ته ورولو چې پرې ولاړې ونې لسګونه کلونه عمر لري او د ځایي خلکو باور دی چې دا انسانان وو. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی د دې سیمې د خلکو د دې انګیرنو په اړه معلومات ترکوي.
ونې که انسانان، دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنې غونډې له بامه راپورته شوې ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځایي خلکو پر معلومات کړې. شنه غونډۍ د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د غونډاخیلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډۍ ته ځکه شنه غونډۍ وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډۍ دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وو. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچولا د یادې سیمې اوسیدونکو دي چې پاړي مشته معلومات راکوي.
څه داسې داسې مونږ هم د پخوانی خلکو نام داسې قصه اورېدلې ده او داسې ویل چې دلته یو واده و په غ باندې چنګیز وخت کې حمله پې سوې وه، بمبارونه وپې. بیا دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه دی کې بیا زوم او ناوې هم وه. بیا د غره ته راغلل، همداسې په دې غره باندې تیت و نو کپار پسې و چې غوښتلې چې دا ګیر کې ځبندي. نو داسې مې اورېدلی دي چې بیا دوی سوال وکړه الله پاک ته چې مونږ نه دا ونې جوړې کړه. بیا هغوی نه ونې جوړې شوې. بیا او ناوې او زوم همالته یو دوه تیږې دي. هغوی ویلې چې مونږ نه تیږې جوړې کړه. بیا هغوی نه تیږې جوړې شوې. اوس هم هغه د ناوې په شکل باندې کمر هلته ښکاري.
د دې ونو په اړه باندې ځایي خلک دا هم وایي که یې څوک یوه څانګه یا شاخ پرې کړي نو هغوی ته به طبعاً مالي او یا هم ځاني زیان رسیږي. خلک دا هم وایي کله چې د یادې ونې یوه څانګه ماته کړه نو یوه سور رنګه مایع ترې راځي چې ځایي خلک په دې باور دي چې ګواکې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ وچی خکیر ما نو غکور ته خسل پسدخ سده مرسی ځکه مونږ د ساحه محل خلک یستو یا کور ورخلی یا ماشوم د دیواله له بامه را غوردی یا خزه په تنار نو دغه مشورې د ست چې د دې لپاره کینی خلک ډیر غریب خلک د تسته چې هغه په کلو کې په خزیر اړې بي واخه نور وړه وړه بوټي راکی او دته وچ خسته د نره کتابونه نه راماتي د خسل پسده دسته نو مخکې چې و حتی وچ ډیره حتی د وینې خواصات پکې و وسر ما سر بخوند وای وس په حال چې موږ خپل راماتو کله چې کله په چکل په لوټ سر بخوند وای
د دې تر څنګ په همدې شنی غونډې کې چې ونی پرې ولاړ دي داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکښې کې شتون لري او دغې غونډې ته ډیر کم خلک لوام ورځي ځکه ویریږي چې ماری ونه چیچي بیا هم سیمې ولایې موږ ته په اړه معلومات راکوي
نو دلته حتی نن واته کاله مخکې نهه کاله مخکې امریکایان راغلل په دې غونډې کې تقریبا موږ هم ته نږدې کور ده تقریبا 50-60 ټنګ امریکایان راغله پاسې شپه وکړله نو د سهار چې ترجمانه ما پوښتنه وکړه ما خپله پوښتنه وکړه مالې څنګه وشپه به په دې غره کې زښت ډېر ماران و موږ یې پرېښودلو یعنې دا دغه ترجمان له ګفتې نه چې والله عالم یا رښتیا یا دروغ پسرله د موږ نه هغه خو یو بل کلی د دې له نن نه څو کاله مخکې داسې وچکالي وه اوقاتي وه هغو خلکو وړله خاص موږ ما خپله ورته چې دا خاص ته داسې مه پرېکوي دا ونې شنې راکول دغو خواته یو څو دانې وي نو دغو باندې یو رقم دانې راوختې دا ټول مخونه دغه کورو هغه سوله داسې په من غوندې سو داسې ما
د دې غونډې له څنګه دوې داسې ډبرې هم شتون لري چې انسان او آس ته ورته دي او ځایي خلک دا ناوې او زوم بولي لکه وړاندې چې تاسو د دغه سیمې د خلکو په خبرو کې واورېدل دا چې د دغه خلکو باورونه څومره رښتیا دي او یا هم په هغه وخت کې رښتیا هم دغه او یا هم په هغه وخت کې رښتیا هم دغه ونې خلک وه په دې اړه تر اوسه پورې کره او رسمي یعنی څېړنې نه دي سوي موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه سو د افغانستان په ډیری ولایتونو کې ځایي خلک په خپلو سیمو کې دغه ډول روایتونه تل د ځان سره لري
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای شي
اوس باور شو ستاسو پیغامونه ته
غورورا موږ یوازې ازادي رادیو دا چې موږ د اغو خبرونه اورو او اغونه ګټه لاسته راوړو نور هیڅ نه دی راپور هله کو موږ ته د خدمات به ته زر تر زر فعال کړئ موږ به وسه یاستو فقط د موبایل د لارې رادیو رانیسو رادیو وسنرو چې همدارنګ په منځنۍ اوڅپو او یا د کیلو هرتز طریقه را دورونیسو یوازې د غدي موبایل د چې موږ د هغه له طریقه را دورانیسو هله کو موږ ته به دغه خدمات فعال کړي
علیکم زما دا پیغام دی چې د مولا یعقوب سات ورسیږي چې دا څوک زودي د افغانستان ګرد مردار کوي څوک په پازه نسبا کولای دا شینی د ولایتو د ولسوالۍ تر ودانی رسیدل یا ولسوالۍ یا والی نو ته دغه کار وکړه د خلک چې دغه لایکان نه دی وړي نه دی دا ځنیسته کده دي شان
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د پامیر د کلی سره تاسو سره د ټلیفون په کار شېما او د ازادۍ رادیو د کارپونانو څخه مداهله ده چې د ایف ایم موجې بیرته را فعال کړي زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي نو د ایف ایم چې و هغه شو نور خو نو ازادۍ رادیو د ژوند د اغیزې مو شوې ورسره د ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې نور څه موږ نه لرو د دوی څخه او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201 شمیره بیا تکراروم 00422114201
د خبرونې دوی منی میته راورسیدو په دې برخې کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خطر هغه وړاندې خبرونه طالبانو په فراولایت کې پر یو کس د قصاص حکم عملی کړ د طالبانو د ویان د مرستیال بلال کریمی ویلي دغه حکم د یوش ملور پړو طالب چرواکو په حضور کې نن چهارشنبه عملی شوی دی قصاص شوی کس تجمیر نمیږي او د طالبانو د اعلامیې مخې بنځه کلمه مخ کې قتل کړی او اعتراف یې پرې کړی دی د لکلش طالبان بیا وخت رسیدلی په علني ډول د قصاص نمرنۍ پیښه ګڼل کیږي د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت نن په ټول افغانستان کې د دولسم ټولګي ولنجونو زده کوونکو خوانځي نه د فراغت آزموینه واخیسته دغه وزارت ویلي چې دا آزموینه بل چانس نه لري یو شمېر زده کوونکي او خوانکي وایي چې دغه آزموینه نن ورته ډېره ستونزمنه وه نن سهار د کندهار ښار د څلورمی حوزې اړوند له یارانه مارکیټ سره د محمد ظاهر په نوم یو 50 کلن کسان وژنه کړې ده په سیمه کې وی سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې دغه کس په جمعات کې ځان لزړولی او مړ شوی دی د پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفز هغه کړاو چې د اوکراین پر امات اساسات د روسیې د حملو له وجې د دې هیواد پر خلکو راغلی غندلی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پورنۍ غونډه کې په دې اړه د ښاغلي مارتین خبرې د اوکراین لویدیځو متحدانو وسایلو خلوصي کلک مخالفت وکړ ښاغلي مارتین د دې حملو په نتیجه کې د خلکو د مړینو بې ځای کېدو او کړاوونو ارقام هم وړاندې کړل ویل د اوکراین له 400 میلیونو زیات وګړي له خپل مینو بې ځای شوي چې و اشاریه ته میلیونه اروپا او شپږشره 15 میلیون نورې د نن په اوکراین کې کډوالۍ ته اړ شوي دي او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت خبرداري ورکړه چې په پاریس کې د 2023 کال د اولمپیک پروب کې د افغانستان ګډون به یوازې د خوځو انجونو سپورت د اجازه ورکولو شرط سره تړلې وي طالبانو په افغانستان کې پر خوځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د خوځو پر سپورت هم بندیز لګولې دي د اولمپیک نړیوالې کمیټې شایوي بورډ د سویس په لزون خار کې په خپل پرونی غونډه کې په افغانستان کې د خوځو پر سپورت لوب د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور لولیدو وروسته لدی کابل سخت اندېښنه وخود او په کلک کې او په کلکې وغنده
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې غنو اوریدونکو د ازادي رادیو د اف ام چپو د بندیدو په اړه شکایتونه پریخيدي دوی له طالبانو غواړي چې د ازادي رادیو پر اف ام نشراتو بندیز لری کړی ترڅو دوی وکولای شي په اسانه توګه ازادي رادیو واوري ازادي رادیو د سهار لوو د ماخام تر و بجو په لانډو چپو خبرونه لري کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه زموږ په ویپانه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام پر یو شمیر نورو مسلو هم اوریدونکو پیغامونه راته پریخي دي په هرات کې مو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له رئیس سره خبري کړي چې وایي له 2000 کورنۍ بې ځای شو او نورو اړمنو سره د ژمنۍ عمرستو لپاره چمتووالی نیول شوی دا مرکه وروسته راځي خو په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو
وحدت فال خبر کوم ان نورستان ولایتنا د ازادي رادیو او د امریکا غک اشنا رادیو د افیم سپو بندول د طالبانو لوري زما په نظر باندې دا د یو خپلواک رسنې پر وړاندې یو ډول يرغل ده او د طالبانو دغه اقدام یو غیر عادلانه اقدام ده او د ولسونو غک چوب کول ده نو زما په نظر باندې په داسې حرکتونو سره افغانستان حالات نور هم هغه ترنګلتیا طرف ته ځي او افغانستان نور هم هغه بی ثباتی طرف ته ځي نو متاسفانه په افغانستان کې یو داسې بد تاریخ نه افغانستان خلک تیریږي چې په هر ډګر کې اغه ناخوالی سر افغانان مخامخ کیږي متاسفانه افغانانو تعلیمي حقوق نشته په امدارنګ په حکومتي ادارو کې د وظیفو حق د مسلک په اعتبار سره خلک نه لري د مسلک تو په لحاظ سره نه لري خلک امدارنګ آزاد او خپلواک رسنۍ فعالیت تر ډیره حد محدود شوی دی او څوک نشي کولای چې یو د ټولنې کې کوم حالات روان دي هغه په اړه مثبت یا منفي خپل هغه نظریات څرګند کړي. متاسفانه زما په نظر باندې داسې منفي حالاتو سره افغانستان به نور هم بې ثباته کیږي، حتی چې افغانستان به یو انزوا سره مخ کیږي. نو زما په نظر باندې که داسې منفي حرکتونه او انتقامي برخورد جریان ولري، نو زه فکر نه کوم چې افغانستان نور نړۍ سره سیال شي.
آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وایم. دا د اف ام صفې چې کومې بندې شوې په دې باندې ډېر خفه او خواشین یم، او د طالبانو حکومت نه غواړو چې دغه اف ام رادیوګانې بېرته خلاصې کړو. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د آزادی رادیو کارکونکو نه مننه کوم. زه قاری خالد د لغمان ولایت نه خبرې کوم. منګه د ډیر وخت کې د آزادی رادیو د اف ام کوشش کو، او دا څه مشکل ده وروره؟ د تاسو په دې رادیو کې مشکل او که طالبانو دا بند کړی ده؟ نو منګه ډیر وخت کې آزادی رادیو درې ورځې کې آزادی رادیو نه دا اورېدلې. نو وروره که تاسو کوم ستونزې ته حضرت زره هواره کوي چې منګه د خبرونو نه ځان خبر کو، د نړۍ د خپل حالت نړیوالو ته ورسو د آزادی رادیو د لارې نه. زما د آزادی رادیو د ویونکو نه او اوریدونکو نه دا غوښتنه ده چې زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم وروره. او ډېر وخت کېږي او زه خپل آزادی رادیو نه ډېر خوشحاله یم چې دا ما اوریدل او ما معلومات نه اخیستل. او ډېر وخت کېږي چې دا دوه درې ورځې اوس زما د آزادی رادیو اواز نه ده اوریدلی په رادیو کې او په هم د موبایل په اف ایم صفحه باندې. او زما دا پیغام د آزادی رادیو کارکونکو نه غوښتنه چې دا زما دا پیغام نشر کړي. مننه کوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وروره، آزادی رادیو دې زر تر زره دا مشکل حل کړي، او ځکه په افغانستان کې مشکلات زیات دي، او ځکه د افغانانو حال تر نړیوالو پورې موږ ورسو. دا موږ ډیر په تشویش کې یو چې د آزادی رادیو ولې بند شوی، د آشنا رادیو خبرونې بندې شوي دي. ډیر موږ کوشش وکړو چې موږ د آزادی رادیو صفحه خبرونه ونیسو، خو هغه موږ حاضر نه شو. یو خو د افغانستان کې د نیټ د مشکلاتو د وجې نه موږ نه شو کولای چې د آزادی رادیو خبرونه د نیټ له لارې واورو. یو خو غربت سره غریبي ډیره ده، او بل نیټ خلکو مشکلات ډیر زیات دي. د نیټ مشکلات هم دي، او نیټ هم قیمتي ده، او ځکه آزادی رادیو خل د نیټ له لارې نشي اوریدلی. دا مشکلات تاسو حل کړئ. د آزادی رادیو ویونکو نه موږ ډیره مننه کوو چې دا مشکلات حل کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. ګل محمد خبرې کوم د ننګرهار ولایت جلال آباد ښار څخه. روزانه منګه دا خواهش لرو چې آزادی راډیو نشرات د 15 ورځې کېږي چې بند شوی دي، او موږ تاسو نه دا غوښتنه لرو چې بیرته نشرات پاله کی. وسلام.
السلام علیکم. آزادی رادیو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه نیکښلی وړاندې کوم. آزادی رادیو زموږ په ژوند کې ډېر تغیرات راوستله. موږ د افغانستان په حالات خبرو. د آزادی رادیو چې په افغانستان کې بند کړې ده، موږ په ډېر سختو ټکو غندو. هر چا چې دا کار کړی دی د وطن سره جفا کړې ده. دا ولس نه خبره ساتي او داسې پټ خوله ساتي، چپه ساتي. موږ غوښتنه د آزادی رادیو سره لرو چې بیرته د آزادی رادیو غږیزه خپرونه لاس په آزادی رادیو په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه لالمیر ناصری د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاچل ساحینا تاسو سره په تماس کې يم. دا چې د آزادی رادیو خپرونې د اف ام په صفحو بندې شوی دي، او دا خبره مې سره غلې چې آزادی رادیو یعنی یک طرفه راپورټ ورکړي، د دې له وجې څخه دا خبرونه د اف ام په صفو بند شوی. په دې مون سخت خوابدي یو ډیر لس کال کې چې آزادی رادیو ز اورم، تعقیبوم او خبرونه نه ګټه پورته کوم. آزادی رادیو
یو ډیر به طرف رادیو دا او ډیر پزړه پوري او ډیر په وخت سره راپورونه ورکړي. اگر که کوم اشتباه سوي بي ازادي رادیو یو رپورت ورکړي، هغه رپورت به د چارواکو لخوا یا د دولتي رسنوي لخوا دوی ته پکې سم معلومات نه خبر سوي. په دې سره زه له هغه چارواکو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور له وزارت څخه په ډیر درناوي د هله کوم چې د ازادي رادیو د اف ام صفحې خلاصې کی. کم مشکل چې ما بین سره راځي او کوم خبره چې پیدا شوی له دې وجنس د رادیو اف ام صفحه بند شوی ده، نو هغه مشکلات باید په د خبرو اترو د مذاکراتو لاره حل او پاسل سي. نو موږ په دې هله یو چې د ازادي رادیو د خلاصې
دا ازادي رادیو کارکونکو ته زړه له سلامونه وړاندې کوم. خدای تعالی دې کې شروع او جوړ بیاسته. دا افغان حکومت د ازادي رادیو د خبرونو د بندولو لپاره کومه پریکړه چې کړه موږ ته د منلو وړ نه ده، موږ یې غندو. ازادي رادیو د شکایتونو وړاندې کولو او اوریدلو لپاره بهترینه وسیله وه. موږ به په دې خبرېدلو چې افغانستان او په نړۍ کې څه تیریږي او څه کیږي. یو ازادي رادیو موثرو معلوماتو د بهترینه سرچینه وه او همدارنګه حاکم چارواکي به په دې خبرور چې تاسو کومې کړنې کوي، ملت در څخه راضي ده او که راضي نه ده. چې اوس ازادي راډیو خپرونې بد بد خانه په خوب صفو کې نه سه اورېدلې.
سلامونه مې قبول کړي. ازادي راډیو د خلکو مشکلات تر نړیوالو او مسؤولو کسانو پورې موثق او په زړه پورې رسوي. د ازادي راډیو څخه د زیاتې کورنۍ متاثره او د غږ د اورېدو شوق لري.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا و استاسه پیغامونه چې د ازادۍ رادیو د اف ام څپو د بندیدو په اړه مونږ ته پریښو. مونږ دا پیغامونه خبره کړه، لزګونه نور پیغامونه هم را رسیدلي خو مونږ یې ټول نشو خبرولای. مونږه د سهار لوو د ماخام تر وو خبرونه کوو. زموږ خبرونه روان دي د پخوا پشان. که تاسو غواړئ چې ازادۍ رادیو واوري هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ او که چیرته انټرنیټ نه لرئ نو د رادیوګانو په لانډو چپو کې زموږ خبرونه شته. د سهار لوو د مخام تر وو تاسو ځان ترې خبرولی شئ. اوس هم راځو یو شمیر نورو پیغامونو ته چې اوریدونکو پر بیلابیلو مسئلو ازادۍ رادیو ته پریږي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنوز کلنا ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه کوم زیاده ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم با سلام مو دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې دا کوم افغاني چې زړی شي دا زمنګ نه سرافان ناخلي، دا زمنګ نه دکانداران ناخلي، دا زمونږ نه تاجران ناخلي و دا روپۍ ستاسې زریږي او دا افغاني خندنې را پسې کوي. دا ورته و او جاته خطا کو یعنی ته خطا کو دا کو دا کو دا کو دا زړی افغاني چې موږ په سوداګرۍ نه راکې درخواست هم دا دی چې دا افغاني موږ په نوې باندې بدلې شي او یا دا یو مغم چې دې لپاره یو تصمیم ونیسي چې دا مشکلات نه خلک راوځي خلک مزری کړی یا تنخواه خسي هغه زړی افغاني کې څوک نخلی. زه ممدا درخواست چې موږ سره سیمه ګوانډي مالکی موږ سره کم ظلم او زیاتې کې موږ نه سي خو موږ سره صحیح د ثبوت نشته اسناد را سم نشته او هغه بار بار دا خبره کوي چې غیر قانوني زموږ ملک ته راوخته او موږ سره ځکه د سخت دریزه چلان وکړ. پاسپورت غواړو امدارنګ سره جو سې ویزه غواړو لکه څنګه چې مخکې موږ په 15000 په شپږ زره تینځه افغانۍ باندې پاسپورت راکاو اما څنګه چې وسم غواړو اوس هغه شان دی زم لکه څنګه چې مخکې و ویزه هم د ویزه مو سره غواړو.
سلامونه د ازادۍ رادیو محترمو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد لغمان نه دا پیغام پرې دمه. دا کوم پاکستاني پلاوی چې د هنارا باندې کار په مشرۍ باندې څنګه د خپل ستوندو حوارې دوه ته دومره سفرونه کوي او راځي یو د سیمل ته سیاغ رسمیت هم نه لري خو اتمان د خپل ګټې په پام کې نیولې او د خپل ولس ګټو ته را روان دي. نو زه خپل مشران نه هیله کوم چې دیم د خپل باندېانو پښتنه تیو کې او غزر تر زر آزاد کې او نو پاینده کې دغه عمل تکرار نه کی او په جدي توګه ته غوښتنه کوم چې کم افغانان دی ویزی او د پاسپورت په نامه باندې نیولې دي او په جیلو کې خزي او نر ماشومان هغه یل تزوریږي او کورنۍ دلته تزوریږي. مې دې غوښتنه ده نه من کوم چې باید صدا تکرار نشي.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. محترمینو، دغه مرستې اوس کوم برسې چې راځي دا پر اوزیه باندې دوزو ملکان ټاکلي دي. هغه ملکان پار کلي کې خپل شناخته لري، هغه نشته کوي نور ګرد پاتېږي. نو زه د اسلامي امارات په نړیوالو مؤسسو دا غوښتنه لرم چې دې دغه مرسته پر بیا رغونه مصرف کړي، ځکه چې پر بیا رغونه باندې دا مرسته مسلمانانو ته رسېږي.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د پچیر اعظم صلی الله محب الله پیغام د ته پریږدم. نو زما دغه پوښتنه ده چې دلته چې د کومې مرستې راځي دا په بېوزلو نه ویشل کېږي، نو باید چې اول غریب ته مستحق وروپېژندل شي، نو بیا دا په بېوزلو ته وویشل شي. نو په دې معنی چې دا نه ویشل کېږي، په ښه توګه باید چې په ښه توګه وویشل شي.
السلام علیکم. زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کلی چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کوو او وعده یې کړې وه. اووه میاشتې وتلې دي، موږ سره هېڅ وعده نه ده شوې. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، خو بیا به وعدې کوئ چې کار سادګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
السلام علیکم. مرقب ته ولسوالۍ د تخار د ولایت نه تماس نیولی دی. دغه پیغام یې ده چې هر مجلسه راځي ټول بایان خپل نمان لیکي او یا خپل زامن نشي په مجلسه کې. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه مجلسه باید غریبانان ته راځي، باید غریبانان ته ورکوه چې د غریب حق معلوم شي. د غریب حق ورتور کوه چې ولې دا ظلم کېږي، ولې دا ظلم وشي. مرقت ولسوالۍ د تخار په ولایت او دغه سیستم روان ده. دا باید هر یوه حق و اقدار ته ورسېږي. نو دا مې پیغام دی که اربان دې خپل زامن لیکي او که بایان انجینران راولي صاحبه ډوډۍ ورکړي، خو میخانو کې شه نه وي، خپل زامن په نوشته کې بس خلاص. غریب ته غریب نه نیسو صاحبه، مجلسه کې نه شامل وي. غریبانان خو په کورونو کې پاتې دي، ټول مسکینان هېڅوک یې غږ نه اوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما غږ د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي.
سلامونه. ستړی ما سي زه عبدالخلیل لمخان د غزني څخه اورېدونکو ته سلامونه وایم. باز السلامه. تعتین د طالبانو په چارې کې د شر لږ افغان استي بېخي اتین را بوجه وړه په څو دي ځاتین دي هغه ته ما غوښتل خو تاسو خلی خواتین یا ارزانه کې.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته محترم، دغه تشپنامه طالبان تقاوت ته حرام وي، دا سمد نه پیږي. تقاوت خو حرام نه دی، دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ور رسیدلی وي. هرات کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي دوی له 2000 کورنیو بې ځای شو او نور اړمنو سره د جمنیو مرستو تابعیا کړې ده. شیخ فهیم ازادي رادیو ته ویل چې دوی د جمنیو مرستو د همغږي په اړه د نړیوالو مؤسسو له اساسو سره غونډه جوړه کړې ده. له همدې هرات بیا داسې شکایتونه هم را رسیدلی چې مرستې تر ډیره مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي. شیخ فهیم داستون زتر یو ځای منی خوایي د شکایتونو لامل ممکن دا وي چې د مستحقینو شمیر ډیر لوړ دی. له هغه نه مې د مرکې په پایل کې پوښتل چې هرات کې د مرستو د نشفافیت په اړه شکایتونه ولې راپورته کیږي.
د دنیا له بندا د دې مو شکر ګزار یم کوم چې ان شاء الله مکمل هر کورته په شفافیت سره او حقدار ته حق رسیدلی دی. مستحقین هر مستحق ته خپل حق رسیدلی دی ان شاء الله. تقریبا موږ په 15 تاریخ باندې دا کوم د کوم فونس دی او شپږ جال دی په دې کې تقریبا موږ د دبليو اف او د انیشار لخوا د 2000 کورونی ته خوراکي مرستې ورسولې.
ښه، دغه کورنۍ ته چې 2000 کورنۍ یادېږي، دغه خوراکي مرستې څو ځله رسیدلې په تیرو شپږو میاشتو کې چې طالبان وخت رسیدلې؟
الودین صاحب، دا تقریبا د امارت اسلامي افغانستان کوم واکمنی راغلی ده دوی ته دغه اوس پنځم وار ده په شپږم کښې اوس د ځینې دپاره نوی پروګرام شروع ده نو د دې سار له مسې سره فرید کولوبا سره پرون خبرې وکړې انشاءالله نوی پروګرام هم شروع ده خو الحمدلله اوس ډېر امن ده اوس حق و حقدار ته رسېږي او انشاءالله تقریبا موږ په ایرات ولایت کښې په غرنیو ولسوالیو کښې لکه انجین لکه مثلا کوسان لکه پارسی لکه زاول لکه ګلران کشکونه په دې ټولو غرنیو منطقو کښې تقریبا موږ سلرویس لکه ډالر ودې ته اوس ورسولي دي هر نفر ته م جلا جلا توضیح کړي دي هر یو قناعت پرې استاد هم له موږ سره څه کې چېر نړیوال هم وغواړي
او دغه څلرویس لکه ډالر چې تاسو مرسته کړې له خلکو سره دا همدغه نقدي مرسته وه او که نه مواد پرې اخیستل سوي بیا خلکو ته خوراکي مواد ویشل سوي
نه دا تقریبا پر کور باندې هغه ځپل شوي کورونه چې اوس هغه کوم په بمباریو کښې وو یا سیلابو وړي وو یا خراب شوي وو په هغو باندې د هرې موسسې له خوا مثلا د انسیار د آرام موسسه غیره وغیره د هرې کورنۍ ته تقریبا شپږ سوه ډالر مستحقینو ته ورسېد مستحق وو او بالکل په شفافیت سره د عمارت اسلامي افغانستان د کومو ملګریو کوم څه کومکونه له موږ سره وکړو بالکل په شفافیت سره موږ خپله سروې هم کړې ده او هم تنظیم هم رسولی ده
بله ښاغلی فهیم تاسو حتمان ازادي راډیو اورېدلې دا پروګرامونه اورئ خلک ډېر شکایتونه کوي همدغه هرات کښې موږ ته شکایتونه رارسېدلي وایي چې مستحقین نه دي پیژندل سوي وایي هغو کسانو ته مرستې ویشل کېږي چې په یو ډول سره د طالبانو غړي پاتې شوي یا د طالبانو په تېر وخت کې ملاتړې پاتې شوي دي دغه شکایتونه تاسې څنګه ارزوي
دا خبر بالکل افواه علم ده دغه مرستې بالکل اتمان وکونډو مستحقینو ته ورسېږي انشاءالله کوم داسې زموږ په د هرات په ټولو غرنیو ولسوالیو کښې یا خود په ښار کښې تقریبا نظامي سړي ته مرسته نه ده ورکړل سوې او انشاءالله شواهد به هم نه چې پیدا څوک
یعنی دغه ټوله مرسته چې تاسو وایي ویشل سوي مستحقو کسانو ته تاسو سره په هرات کې څومره شمېر بې ځایه شوي کډوال یا هغه کسان چې له ګاونډي هېواد ایران راستانه شوي ثبت دي همدغه 2000 شاوخوا او کنه فکر کوئ ممکن د بې ځایه شوو کسانو شمېر د هغو کسانو شمېر چې له ایران راغلي بېرته راستانه شوي شمېر یې زیات ویلی دی نه
هغه مهاجرین له روسیې له ایرانه مسلم روزانه را اوړي د هغو دپاره بیا موږ کوم ترتیبونه برابروو کوم خوراکي مواد ورکوو استراحات ورکوو بیا یې خپلو ولایتو ته ډېر په منظمه توګه باندې رسوو او الحمدلله اوس ډېر راضي دي امن ده مثلا که په شپه کښې که په ورځ کښې بیا خپل ځایو ته ځان رسولی شي او انشاءالله د هر وګړي چې موږ پوښتنه کړې ده هغه ډېر خوشحاله دي الحمدلله کومه ستونزه دي چې فلاله نشته
نو فکر نه کوئ چې د خلکو ستونزې به واقعي وي شکایتونه به واقعي وي ځکه تاسو 2000 کسان رانغاړئ 2000 کسانو سره مرستې کوئ اما فکر کوم مستحقین به ډېر وي ممکن په لسګونو زره مستحقین وي په هرات کښې
بالکل معقوله خبره حتما ترې حد پر به وي خامخا به څومره کمي خو نو خامخا د الله پاک په مخلوقاتو کښې به خامخا کمي را ځي پوره خو یو الله ده نو خامخا په د 2000 نفرو کښې به خامخا څه مثلا زیات ځپلي وي زیات دغه بې وي مشکلات یې زیات وي او تکالیف یې زیات وي خو مثلا اوس پیل حاله څه موږ دا موږ په نړیواله باندې غږ کوو چې نړیوالې موسسې د له موږ سره اوس عاجلن د ژمي دپاره مثلا نوی ترتیب برابر کړي نوی پلان برابر کړي چې د هرې کورنۍ ته جلا جلا موږ خپله مرسته په شفافیت سره هم د سوزیې له حوالې او هم د سروې ورسوو
اندېښنې هم دغه د نړیوالو اندېښنې ښودلې چې افغانستان به یو سخت ژمی مخکې ولري هرات هم هغه ولایت دی چې په سړه حوزه کې راځي ژمی یې سوړ وي د ژمي لپاره څه تدابیر نیول شوي دي هغو ځایونو ته چې ژمي کې ممکن پکې بیړنی حالت شي آیا خوراکي مواد ځای پر ځای شوي یعنې زیرمې ډکې شوي دي د مرستو لپاره
تقریبا موږ غونډه نیولې وه دا تېره جمعه کښې موږ غونډه ونیول ټول انسیار دفترونه چې وو په ولایت مقام شیخ سنجر صاحب او د وزارت مهاجرین حاجي خلیل الرحمن حقاني صاحب په مشرتوب باندې مکمله غونډه ونیوه او ټولې موسسات موږ راوغوښتل هغو ته هم دا خبره دا خپل پلان برابر کړو چې څه کول په کار دي د ځینې دپاره څه لاسته راوړنه را وړي څه کول په کار دي نو دې په دې کښې موږ ته پوره اطمینان را کړی ده چې انشاءالله انشاءالله موږ به د هر د ژمي دپاره به د هر مسکین او د هر غریب دپاره موږ پرته کښې برابر کړو
فهیم صاحب یو بله موضوع چې راپورته کېږي البته دا په هرات پورې یوازې تړلې نه ده دا په اکثره ولایتونو کې وایي کله چې مرستو ته نوملیکنه کېږي دغه نوملیکنه د قومي مشرانو یا د کلیوالي ملکانو په وسیله باندې کېږي داسې ویل کېږي چې دغه ملکان په خپلو چارو کې کله ناکله صادقه نه وي ټول مستحق کسان نه لیکي. تاسو دغه د نوملیکنې بهیر څارئ؟ کوم سیستم لري چې دغه بهیر څنګه څارل څنګه مخته دي؟ ځکه زموږ ډیر شکایتونه په همدې دي چې خلک وایي کله ملک سره د روابط خنه وو، یا مثلا کلی کې د ژوند خنه وو، هغه ملک وایي د کس نوم نه لیکي د مرستو لپاره.
زه په خپله شخصا الحاج کریم رئیس مهاجرین وزیرات د شپې ګرځم، په ټولو کوڅو او په ټولو کورو کې د شپې ګرځم، پر هر کې باندې د شپې ګرځم، خپله څارنه کوم، د هر غریب د هر مسکین څارنه کوم، حالات څنګه حالات. خو متاسفانه دا خبره واقعات لري، لکه څه وایي، خو موږ په غوښتنې باندې نلرو، په غو باندې بروسه نلرو، په غو اعتماد نه کوو. خو چې دی هر څو لس موږ راوړي چې زما لس زره کور دي، زما اووه زره کور دي، خو بیا متاسفانه موږ په غو باندې اعتماد نه کوو. خو بیا موږ او د ټولو موسساتو په همانګي سره ډېره شپه شپه په باندې سروې کوو، په شفافیت سره ښه او موږ تجزیه کوو. خو اوس موږ په نړیواله د غږ کوو، پر انیشار باندې غږ کوو، خصوصا د انیشار په مشر پرید ګلوبال باندې غږ کوو چې موږ سره عجلا مرستې وکړي. او انشاءالله حالن موږ د یالس کچنره مال اوس په لاله په ولایت هرات کې موجوده لرو.
د هرات د کډوالو چارو رئیس شیخ فهیم و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدل
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تربیامو پلوئی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422212 یو یو دوا څلور یو یو پنځه.